ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراج لاست قدر منوریدونکو په دې اوسه ته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خبريږي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د درسي ساعت پروګرام اوري خلمړی په مکرې د دې ساعت خبرونو ته د قطر یو الوتکه چې روغتیایي مرستې لیکدولې نن کابل ته ورسیده. دا د قطر د هغو مرستو لړۍ ده چې د افغانستان په ختیځ کې د اګوست 1 نیټې له زلزله ځپلو سره کوي. د کابل هوایي ډګر ته د قطر له نننۍ مرستې سره دا په مرستو بار لسمه قطري الوتکه ده چې افغانستان ته رسېدلې. په نننۍ رسېدلې مرسته کې درمل، سیروم او د ژوند ژغورنې لپاره نور ضروري دارو درمل او وسایل شامل دي چې د افغانستان په ختیځ کې او تر ډېره په کونړ ولایت کې به روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته وسپارل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د وسلوالو په دریو پټنځایونو برید کړی او 19 وسلوالې وژلې دي. د پوځ په وینا د چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په مومندو ایجنسۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 ترهګر ووژل شول او نن په شمالي وزیرستان او بنو کې د عملیاتو پر مهال 15 نور کسان چې پوځ خوارج بللی دي له پښو وغورځول شول. په خیبر پښتونخوا کې تر ډیره تحریک طالبان ډله فعاله ده چې د پاکستان پوځ د خوارجو اصطلاح ورته کاروي. قطر خبر ورکړی چې د عربي او اسلامي هیوادونو مشران یوې غونډې ته وربللی دي. ریټرز خبري اژانس د قطري رسنیو په وینا خبر ورکړی چې په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په پلازمینه دوحه کې پر قطر د اسرائیلو د برید مسله وڅیړل شي. اسرائیلو د سه شنبې په ورځ په دوحه کې د حماس ډلې پر غونډه بمباري وکړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په دوحه کې سیاسي دفتر لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا دفتر د امریکا د متحدو ایالتونو او اسرائیلو په غوښتنه جوړ شوی دی چې د فلسطینیانو ستونزو ته سیاسي حل لارې ولټوي. د حماس په وینا په دوحه کې د سه شنبې ورځې د اسرائیلو برید د دوی کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی وژلی، خو د دوی د یو مهم مشر خلیل الحیا د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ د خپل متحد چارلی کرک له وژنې وروسته رادیکال کیڼ اړخ یې وغندل. سیاسي مدني فعال چارلی کرک د ډونالډ ترامپ کلک ملاتړی د چهارشنبې په ورځ د یو تاویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. د هغه له مړینې 2 ساعته وروسته ولسمشر ترامپ په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپله خواله رسنۍ تروت سوشل یې خپور کړ وویل چې دا د امریکا لپاره یوه توره شیبه ده. هغه زیاته کړه چې د اداره به هر هغه چاته یا هغه ډلې ته چې په دې پیښه کې لاس لرلی سزا ورکړي. تر اوسه د چارلی کرک د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. پولیس د قاتل د موندلو په لټه کې دي. او د کرکټ نړیوالې شورا ICC اعلان کړی چې سږ کال به د ښځینه کرکټ په نړیوال جام کې د لوبڅارو چارې ښځې مخته وړي. د ICC د بیان له مخې دا به د دې لوبو په تاریخ کې لومړی ځل وي چې دا چارې په بشپړ ډول ښځو ته سپارل کیږي. د ښځینه کرکټ نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 1 څخه د نومبر تر 2 نیټې د هند او سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن پنځشنبې ده. د 1440 هجری لمریز کال د وګی یا سمبلې شلمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 11 نیټې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به واوري چې طالبانو په کندهار کې د یوټیوبرانو او د ټولنیزو شبکو د فعالانو پر کار بندیز لګولی. د کونړ او شاوخوا سیمو پر خونړۍ زلزلې د 10 ورځو له اوښتو وروسته د مصیبت ځپلو کورنیو خبر هم اخلو. په یو راپور کې به واوري چې د زلزله ځپلو سیمو خلک وایي په تپه تیاره کې ورځې شپې سبا کوي.
زمون کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې بیټری نه وي چې څه وسایل هغه ټول د منځه تللی دي. موږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چرنا نو دغه ته اشد ضرورت دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له غونډې سره هم مهاله په یو بل غونډه کې د افغانستان لپاره د یو مناسب میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وشو.
بخاطر بخامت
د وسیت خراب والی لامله د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په کندهار ولایت کې د خواله رسنیو کارکونکو یوټیوبران او ممثلان وی په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلینو یې پر فعالیتونو بندیز لګولی دی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ریاست لخوا ورغوښتل شوي وو او ورته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې په اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې د فعالیتونو اجازه نه لري. که څه هم په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست او د دې وزارت ویان په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو د امر بالمعروف په قانون کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګولی دی.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی له خپلو مینوالو او لیدونکو سره د خدای پمانۍ د دې ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسؤلینو د ده او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولی دی. د کندهار ولایت د اوسیدونکي دا چهارشنبه د سپتمبر رسمه په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابوله سو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسبای د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په باندې باندې مرش په نه جوړول او په کولو مو دا چې د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست په مشت دا خبر راغله چې نور نسې کولای چې تاسو زیرو شان اکاسي کړی یا هم خور کې یا عکس باندې واخلي نو باندې اساس یې مشت نور اجازه نه راکې او دا هم نور مش کولای چې مخ ته لاړ شو نو کولای چې تمثيل وکړي اوس موږ د ډیر هغه پر موضوعات ټولنیز و هغه پات کلتورونه هغه ملکي کلتورونه چې په رامه او باندې کوم ټلیفون جوړو دا تر څو مخنیوي وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړو دا نور خدای سي آیت موږ نه د بلوز دي چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک د سوشل میډیا څخه پیسې واخلي کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقې پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم را باندې ودرېږي.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریک کړه.
زما خو خپل ځکه له پرسوله چې زه د تمثيل ترغلی یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمثيل په برخه کې په لاته باندې سره باندې کار کې د مور په لاره او وښتلو نو دغه د نور کار نسی کولای تاسو دا شی چې په اسلام کې شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په 18 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندیو موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خپرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندې شوي، خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشیح وروسته د هیواد کابو 18 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې، خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د کونړ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو وایي په تپه تیار کې ورځ شپې تیروي. دوی د رڼا د نشتون له کبله لستونزو سره ټکوي او وایي چې په خیمو کې اوسیږي او تیار دوی او ماشومانو ته ډول ډول ګواښونه پیښولی شي. د زلزلې له کبله دا بې کوره شوې کورنۍ د لمر او بتریو په امکاناتو د برېښنا غوښتنه کوي.
خیمو کې ژوند دی چې خیمو کې د رڼا نی مارانی لړمانانی
وای بیرنا دوی ته په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمن دی. په خپلو کورونو کې ځان ته واړه امکانات برابر کړي وو، خو په خبره یې هر څه له منځه ولاړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګلدرې د اوسیدونکي او زلزله ځپلي عبدالخالق وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ کورونه په ټول تخریب کړای شوی دی او ویجاړ شوی دی. زمونږ کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې وي، بیټری نه وي، چې څه وسایل وو هغه ټول له منځه تللي دي. موږ غوښتنه کوو چې موږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی. یو سخت ګرمي ده، په خیمه باندې نمر لګیږي.
د دغه ولسوالۍ او بل اوسیدونکو او زلزله ځپلي نور هم ورته غوښتنه لري.
لاسي څراغونه او نهادونه له خوا ورکړل شوي دي، خو دا بسنه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه خیریه بنیادونو له خوا د رڼا اصلي ترتیب برابر شي.
په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي دا ستونزه تاییدوي، خو وایي د هواري لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان کومل کول یا هغه ته برابرول دا یو ستونزمن کار دی واقعا. خو انشاءالله دا رڼا چې دا هغه به هم د هغې دپاره انشاءالله په دې ورځو کې برابر شي او ځنه ته برابر شوی هم ده، ځکه کوم چې کیم اول جوړ شوی دی په کونړ خاص کې هغې ته دغه ضروریات ټول تقریبا برابر شوي دي. نو انشاءالله امید د هغې کیم پونه ته به هم برابر شي.
د یادونې ده چې په کونړ کې تر زلزلې وروسته څو ورځې د ژغورنې عملیات او د بیړنیو مرستو رسول روان وو او تازه دوه ورځې کېږي چې زلزله ځپلو ته د کمپونو جوړول پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د سپتمبر په شپږمه ویلي وو چې دوی زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 3 میلیونه ډالر ته اړتیا لري، چې په کې د نورو خدمتونو تر څنګ د سرپناو برابرول، د لنډمهالو او دایمي کورونو جوړول او زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول هم شامل دي. د میکرلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې د اګست او دېشمې د شپې نه وخته زلزلې په کونړ ولایت کې شاوخوا 15% ودانې په بشپړ ډول ویجاړې کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې زیانمن 3,00,000 کسان ښودلې دي. دې زلزله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په کونړ ولایت کې له 2,200 ډېر کسان مړه شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي.
د افغانستان په ختیځ کې لوی جړونکې زلزلې د لسو ورځو په تیرېدو سره په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې له هم د سرپنا، خوړو او روغتیایي مرستو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی نن ازادۍ راډیو ته وویل، لا تر اوسه اساسي مرستې نه دي ورسېدلې او هغه مرستې چې د سرپنا، خوړو او روغتیا په برخو کې ورسره شوي دي دوی ته کفایت نه کوي. د اګست 1 نیټې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
پیمنٹ ډیر زیات کمزوري دي چلاتون ډیر دي.
فرید د کونړ ولایت د نورګال ولسوالۍ د چلاس کلی اوسیدونکي او د اگست یو ډیر سم نیټه د شپې نو وخت زلزله ځپلای دی چې کوری په بشپړ ډول ویجاړ او اوس شپې ورځې تر خیمه لاندې تیروي. د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمه او کافی اندازه مرستې نه دي ورسېدلې. ورته ویشل شوې خیمې بې کیفیته دي او په خبره یې د باد او ورښتونو له امله بیرته لمنځه تللې دي.
هر یو کور وړاندې رنګ ده ورزیدلې کم یو نه دی ورزیدلې. نو چاونه یې کړې دي د اوسېدو زمینه پکې نه برابرېږي. نو خیمې ورکړې دي خیمې داسې خیمې دي چې واړه او څه ګډوډ او خیمو انتقالات هم ډېر صحیح نه ده شوي. پلکه ته وایم خوسا ده یو رقم کم کمزوري ده چې کېدلې ده چې هغه یو ورځ بعد ولګي دویش کو مکمل ختمې کو کنه. نو دا مشکلاتونه ډېر دي ورور د خوراکه انتقالات دا خوراکه مشکلاتونه ډېر زیات دي. دا وړو
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلای صادق خان چې په زلزله کې د کورنۍ دوه غړي مړه شوي هم ورته اندېښنه لري.
اساسي او بنسټیزو کومکونو ته اړتیا ده، مثلا د کورونو جوړول، روغتیایي مرستې چې دی روانې دي خو دا ابتدایي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تعلیم برخه کې، د صحت برخه کې، د غذا د مسؤلیت برخه کې، همدارنګه پاک اوبو ته د لاسرسي برخه کې چې څومره نړیوال او همدارنګه خیریه نهادونه کولی شي مرسته وکړي دا اړتیا ده.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د شګي سیمې اوسیدونکی ولی ساحل هم وایي چې د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سروې د مؤسسو لخوا شوي خو په خبره یې تر اوسه پورې دوی ته د خیمو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده ورکړل شوې.
تقریبا مستد راغلي وو یو څه اندازه هغه خلک چې متضرره شوي وو په زلزله کې، هغه یو څه اندازه سروې کړه خو اما لا تر اوسه پورې د هغې سره کومه مرسته کومک لا نه ده شوې. باید هغه ته د سرپناه زمینه برابر شي، لکه خیمې اولیا که کومک د خیمې وشي. مثال نه خبرې کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو دیوالونه ولیدلي دي. بعد هغه د دوی د آبادۍ یو څه انتظامات په نظر کې ونیول شي تر څو پورې دوی خوندي اوسي، خپلو سیمو او خپلو کورونو ته لاړ شي.
دا شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول په کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې له سوې ویجاړونکې زلزلې له لسو زیاتې ورځې تیریږي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم تاییدوي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم له ستونزو سره مخ دي. نوموړي په دې ولایت کې د مرستو د څرنګوالي او ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سات او کم نړیوال سازمانونو تقریبا اته څلور ملکونو زمونږ سره کومې مرستې کړي دي. تقریبا هغه زمونږ اولنې ضرورت په ټول پوره شوي دي. دا چې د کوم زندگی په کور کې چې هغه په خیمو کې نه وي څه ستونزې به وي. زمونږ په آینده کې د دغه نړیوالو بنسټونو نه او همدغه شان د خیریه بنسټونو نه غوښتنه ده دغې خلکو دپاره د دایمي سرپناه لپاره زمونږ سره همکاري وکړي.
که څه هم نوموړي د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه په یو ویډیویي پیغام کې رسنیو ته ویلي چې د پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي، خو زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لا یې هم عزیزان تر خاورو لاندې بند پاتې او باید راوایستل سي. د اګست یو دیرشمې نیټې د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې یوازې په کونړ ولایت کې له دې زلزلې له 2200 ډیر کسان مړه شوي او له 3600 ډیر ټپیان شوي. دغه شان کابو 2000 کورونه هم تخریب کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. اسرائیل او قطر ته خبرداری ورکړی چې د حماس ډلې مشران د خپلې خاورې وباسي یا دې ونیسي. له دې خبرداري وروسته قطر د اسلامي هیوادونو د مشرانو د سرمشریزې د جوړېدو اعلان وکړ. قطر په عین حال کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې له امریکا سره د اسرائیلو په خاطر اړیکې خراب شوې دي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
قطر هغه راپورونه رد کړل چې دغه هیواد غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د امنیتي شراکت بیا ارزونه وکړي. د قطر د نړیوالو رسنیو دفتر دا راپور بې بنسټ وباله او د چارواکو په وینا یې څرګنده کړه چې له واشنگتن سره یې امنیتي او دفاعي اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې دي او لا پسې وده کوي. د دوحې واشنگتن د امنیتي روابطو موضوع وروسته تر دې مطرح شوه چې د سیشنبې په ورځ اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې سیاسي دفتر بمبارد کړ. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو ستره پوځي اډه ده. د قطر په پلازمینه کې د اسرائیل د حملې په تړاو د حماس په وینا چې واشنگتن او اروپای اتحادیه د وی تر هغه ریډل پټوګه پیښنی د حماس کوم مشر نه دی وشل شوی. خود دوی د یو مهم مشر خلیل الحیه د سوی په ګډون د دې ډلې پنځه غړي وشل شوی دی. د قطر د کورنیو چارو وزارت نن په خپل اکسپانه کې په خبره کړی بیان کې وویل چې د دغو وشل شویو د خاورو تسپارلو او فاتح مراسم به نن په دوحه کې ترسره شي. په دوحه کې د اسرائیل برید د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ، اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي او اسلامي هیوادونو غندلې دی. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه پر ورځ قطر ته خبرداری ورکړ چې د حماس ډلې مشران دي یا له خپلې خاورې وباسي یا د عدالت ته راکشي، او که دوحه دا کار نه کوي اسرائیل به یې ترسره کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په چارو کې مداخله وګڼله او د نورو بریدونو لپاره یو څرګند ګواښ وباله. قطر تر دې ګواښ وروسته خبر ورکړ چې د عربي او اسلامي هیوادو مشران یوې غونډې ته وربللې دي. په دې دوه ورځنی سرمشیزه کې به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو په پلازمینه دوحه کې پر قطر د اسرائیل د برید مسله وڅېړل شي.
و موریدل چې اسرائیل قطر ته خبرداري ورکړي چې د حماس ډلې مشران دي یو نیسي او یادي لخپل خاوري وباسي. په نړیوالو مسایلو کې یو بل موضوع دا ده چې نن د سپتمبر 11مه پر متحده ایالاتونو د 2000 کال د سپتمبر د 11مه د حملو کلیزه ده. په متحده ایالاتونو کې په دې مناسبت د یاد مراسم ترسره کیږي. څلورشت کاله مخکې په دې ورځ په نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې شاوخوا 3000 کسان د القاعده شبکې د حملو په ترڅ کې ووژل شول. له دې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د القاعده شبکې د مشر او مؤسس اسامه بن لادن پر ضد پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو لومړی واکمنی یې وپرځوله. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې سکل د جولای په 1 په یو وویشت مخیز راپور کې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره اوس هم مناسب چاپیریال برابر کړی دی. په افغانستان کې د القاعده شبکې د احتمالي فعالیتونو د راپورونو موضوع نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نور هم شاربو. د خبرونه د مخام په 2 پیلېږي او تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې خپل نظر سرګند کړئ او لمیلمنو پوښتنه وکړئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ په شمیره لمن سره تماس ونیسئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 صفر اته یو یو یو
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د شپېتمې ناستې په څنډه کې د یوې غونډې یو شمېر ګډونوالو د افغانستان لپاره د یو ځواب وین کې میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د برخي څیړونکو او د دې ناستې یوې ویناوالي فرشته عباسي ازادي راډیو ته ویل ل سلو ډیرو سازمانونو په جنیف کې د تیرې ورځې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د غوښتنه مطرح کړه.
د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د شپېتمې ناستې په څنډه کې د دغه غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د مستندولو او د عاملینو د پیژندنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د جنیوا د ډیالوګ او پرمختګ مرکز چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په تړاو لو جزوی پرمختګونو تر بشپړ ځواب ویلو پوری په نوم ناستې کوربه و. په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بحث اصلي تمرکز پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د ځواب ویلو په هڅو، د جنسیتي اپارتای د قانوني کېدو پر ثبت او د خپلواک څیړنیز میکانیزم پر رامنځته کولو و. د بشري حقوقو په سازمان کې د افغانستان د برخي څیړونکو او د دغې غونډې یوې ویناوالي فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې یو سلو و سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو ثبت او د عاملینو پیژندنې ته یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي.
به خاطر وضعیت
خصوصا از آگوست 2023 د وسیعت خراب ولې لامل په ځنګړي ډول د 2023 لاګست رئیس چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون خپور کړ. د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره ځنګړي میکانیزم جوړ کړي. په ورته مواردو کې لکه په میانمار، سوریه او د ایران د ښځې ژوند او ازادۍ په اعتراضونو کې هم شورا داسې میکانیزمونه رامنځته کړي دي. مدني ټولنه باور لري چې افغانستان اوس د سخت
اړتیا لري او باید همدا سپتمبر د شورا په دغه ناسته کې د میکانیزم جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د څو نړیوالو سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږمه ناسته د سپتمبر په اتمه په جنیوا کې پیل شوې او د اکتوبر تر اتمه دوام کوي. ریچارډ بنټ له دې وړاندې د ناستې په لومړۍ ورځ له غړو وغوښتل چې د خپلواک څیړنیز میکانیزم د جوړېدو ملاتړ وکړي څو د نړیوالې جزایي محکمې د یونما ماموریت او د ځانګړي استازي هڅې بشپړې کړي. هغه دغه شان وویل چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له سیستماتیکې ځورونې سره مخ دي او هغه سرغړونې چې پر نورو ټولنو اغېز کوي دلته له سزا پرته روانې دي. په ورته وخت کې مدني ټولنو یو شمېر فعالان له دې ډلې سید اشرف سادات د دا شان یو میکانیزم رامنځته کول افغانستان لپاره اړین بولي.
ما امیدوارم چې یو
میکانیزم موږ لرو داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د افغانستان د مدني ټولنو ښځو او سیاسي قشرونو دایمي ملاتړ وکړي، طالبان د ټولو موجوده مواردو په اړه ځواب ویونکي وګرځوي او هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپلواکو نړیوالو څیړنو لپاره لاره او زمینه برابره کړي څو په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پراخ اړخونه لا روښانه شي.
د یادونې
د وروسته له هغې چې طالبان د 2021 په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او ښځې یې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. خو دوی ادا کوي چې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې افغان میرمنې او نړیوالې ورسره نه مني.
facebook.com/azadiradio
زموږ غږله ازادي رادیو ری او د همدې خبرونې ورستای راپور. یو شمیر افغان سوداګر وای په تورخم کې د څورزو لپاره په تازه میوه او سبزیو د بار موټرو زنډول دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې دا زنډ په تورخم کې د غنی غونی او د موټرو د پلټنې لپاره دی وګدو کترونو د جوړېدو لپاره راغلی دی. دوی وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نور ولایتونو لارو هم تړلې دي چې دوی ته زیاتې ستونزې پېښې کړي.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوه او سبزیو بار لارې موټرې د سانتیګرد په کچا په 15 درجه ګرمۍ کې د څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمیر سوداګر وای په ځند د تازه میوه او سبزیو د لارې او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې، ځکه په خبره تازه میوه او سبزیجات خراب شوې دي. د تازه میوه سوداګر رفیع الله د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل:
"ګګام ته کانځر پوری وتر شپږ ورځې بعد او نور مارونه مې وټلار کې ولار دي. تقریبا زمانه هم وټره دي، دومره zarar مو ته چې حد نه وټل ډیر zarar مې وکي. تقریبا د سیوې چې 15 ملیون برسېدلی افغانۍ."
د سبزیو سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړي.
زما د 15م تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پوري زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړي دي. د مغو گاډو سره ډیر لږ گاډي زما برابرېږي، نو یو گاډي مونږ ته په 15 لک کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سوي باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنیګونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډي پټان او انګور اډې په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پنګونی خونه هم وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کې دوستونه زیاتې کړي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل:
موټران ولاړ دي، اما لار بند نه ده، اما بعضی مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي. هغه دادی چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت او آمد جدا شي، اوس په فزیکلی از مالونه کنټرولېږي. په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګيږي. په دې خاطر باندې تلیر ساته کې فدرې سعودي نیم سعودي افغانستان طرف نه شي هغه حق سبزی او میوه ته 80% ورکړل شوی دی، اما تقاضا زیاته ده، مال ډیر دے او بل طرف تا ڈنڈی پٹھان او غلام خان بندرونه بندي نو بشار ذات نارغله دے په تور هم باندې
نو موړی وای د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په ډیره خبري روان دي چې تخنیکی سنځي حل او ل یو میشتنی ځند روس یو ور بیا د دوړو هیوادونو ترمنځ ټوله لارې خلاص شي دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټر د پاکستان لوري د افغان موټر چلونکو لپاره د ویزو د محدودیت لامل دوړو خو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډیره سنځي پیدا کړي وي د 3 اگست له لومړۍ نیټې وروسته د دوړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمی کړل په داسې حال کې چې دا تک را تک مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کیده د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری او ترانزیت تل د بیلابیلو سنځو لامل لننګونو سره مخ ده لګنی ګونی نیولې د اسنادو تر محدودیت او د غراست تر امنیتی سنځو چې وخت نا وخت په ځنګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګری زندولې او دواړه لوريو سوداګرو ته درنه مالی زیانونه اړولې دي
د دې خبرونه راپورونه تر همدې ځایه او قدرمن اوریدونکو تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونه په دوهم نیمای کې د درسي ساعت پروګرام واوري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجو روغ او صحت مند به اوسئ زه ستاسو شوون کې یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست شرغ واست وایم ګرانو زده کوونکو هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړئ زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا چې د 15 صفې څخه پایل تر 15 صفې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې د مالیکولونو ترمن او د هغوی د محلولونو د ذراتو ترمن ټکر او د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ولوستل چې د ټکرونو په شمیر کې موږ او تاسو ویل چې د هغوی شمیر چې د هغوی د تعامل کوونکو چټکتیا د تعامل کوونکو ذرات ترمن د هغوی د ټکرونو شمیر په فی واحد کې په وخت د پخ په پام کې نیول سره د دې د تعامل په چټکتیا باندې اغیز لري نو راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو په دې په دیل وس کې د ټکرونو د هغه ځنګړتیا او څخه یا د لاملونو څخه چې کولای سي چې د دې لامل سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي یو هم هغه د ټکرونو په وخت کې د زرو لوري دي یعنی کچیر موږ تاسو ګورو دلته د یادولو وړ ده چې هر ټکر د کیمیاوي تعامل لامل نه ګرځي بلکې ټکرونه باید خپل د فضایي څرنګوالي له نظر یو اغیزناک لامل ووسی یعنی ټکرونه د دې لپاره چې د دې باید سي د یو مناسب لوري کې باید تر سره سي د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د هایدروجن غاز چې د آیودین سره په مخلوط ډول سره دوی کېدای سي چې په عادي تودوخه کې او په عادي فشار ورکولو کې دوی هر یو مالیکول د نور مالیکولونو سره د لس په توان د لس اساس یعنی د دوی د ټکرونو شمیر دوه ټکرونو پر اساس باندې کېدای چې دوی په هر ثانیه کې یو ټکر رامینځ سي یا د دوی ترمنځ یو ټکر تر سره سي کچیر دلته د هایدروجن غاز د ایډین سره یا د دوی تلمین ټول هغه ټکرونه د دې لامل سي چې مثال د دوی هغه په نتیجه کې موږ او تاسو ته تعامل په لاس راکې هایدروجن ایډاید کچیر د هایدروجن غاز او د ایډین ترمنځ ټول ټکرونه د هایدروجن ایډاید د جوړېدو لامل سي دغه تعامل بلې وې ثانیه څخه په یو لږ وخت کې دلته تر سره کیږي خو لیدل شوی دی یا هم لیدل کیږي کچیر د یو کوټې په یو تودوخه کې د هایدروجن غاز او ایډین ترمنځ تعامل ډیر ورو ورو او آرام آرام سلو سلو کیږي تر سره کیږي ځکه ټول ټکرونه د دې د تعامل لامل ندی شوی یا هم د دې لامل ندی سوی چې دوی ته چی شو کړی او تعامل را مینځ کې نو ځکه په دې کې یوازې او یوازې لاس ټکرونه چی شوی دي د دې لامل شوی دي چې د تعامل سبب سي نو پر همدې بنسټ د دې لپاره چې دوی د یو مناسب لوري له لوري چی شي تیر سي د دې لپاره یو مناسب انرژي ته اړتیا لري چې دغه تعامل لازم شرایط ترتبه چی شي برابر کړل سي تر څو هغه چی شي یو د تعامل د چټکتیا سبب سی. لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې هم وینئ د کلورین او کاربون او هایدروجن او هایدروجن ترمن، او تاسو وینئ چې د کلورین ذرات راځي د کاربون د ذرات سره شش کیږي، ټکر کوي، د ټکرونو له وجې څخه د دې باعث کیږي د ټکر څخه وروسته چې دوی د دوی ترمن تعامل ترسره سي او یو مرکب ترې چش سي لاسته راسي، یعنی دا چې د دوی ترمن یو تعامل ترسره سوی دی. نازو ګرانو زده کوونکو، یو هم یو بل عامل هغه د ټکر په وخت کې د ذراتو انرژي ده چې موږ تاسو د ذراتو هغه لوري وویل د ټکرونو لوري. اوس راځو د ټکر په وخت کې د ذراتو یو اندازه انرژي، یعنی سربیره پر دې چې ټکرونه باید هم ځان ته یو ښه لوري غوره کړي، باید یو اندازه انرژي هم ولري، یعنی انرژي ته هم اړتیا لري تر څو تعامل دلته چې شي ترسره سي یا تعامل منځته راځي. چې د تعامل څخه وروسته محصول مواد هم شي کوي په لاس راکوي. نو پر دې بنسټ د ټکرونو هغه فرضیه چې دې موږ تاسو ویل، د فرضیه په مرسته موږ تاسو د تودوخې او د ګرمۍ اغیزه چې د هغه د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې یو پروشان رول سره ځینې لامنون چې یو عبارت د تودوخې زیاتوالی ده، د ټکرونو زیاتوالی ده، د تعامل کوونکو ذرو د حرکي انرژي زیاتوالی چې دا هم د زیات وخت د تعامل کوونکو ذرو شمیر له ټکرونو سره چې شکیږي زیاتیږي، یعنی کله چې هلته د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ هغه ټکرونه رامنځ کیږي یا د ټکرونو شمیر زیاتیږي، د دوی سره دا تودوخه هم زیاتیږي، د ټکرونو زیاتوالی، د تعامل کوونکو ذراتو حرکي انرژي هم چې شکوي زیاتوالی مومي. نو په همدې اساس د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا به هم د تعامل کوونکو موادو هغه چټکتیا به هم ورسره چې شي د هغوی کچه او مقدار ورسره زیات یا لوړ سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې تصویر کې، موږ تاسو وینو چې د دوی د ذراتو ترمنځ ټکرونه دي د دوو عنصرونو یا د دوو مرکباتو ترمنځ. که چیرې وګورو د دوو اټومونو ترمنځ یا د دوو د ذراتو ترمنځ ټکر، د دې لامل سوی دی چې په عین وخت کې هلته ټکر ترسره کیږي، یوه اندازه انرژي په مصرف رسیږي او حتی دوی خپل لوري ته تغییر ورکوي او په مختلفو لورو سره دوی چش کوي، حرکت کوي، او د دوی د تودوخې او د دوی د ذراتو د حرکت د زیاتوالي سبب کیږي او حتی ان د دوی د تعامل د چټکتیا باعث کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د ټکرونو د فرضیې ځینې نیمګړتیاوي چې هغه نیمګړتیاوي په ګوته کوو چې د دوی دغه د زرو د ټکرونو فرضیه چې و ځینې نیمګړتیاوي درلودل، چې هغه نیمګړتیاوي موږ او تاسو په عمده ډول سره داسې ترتیب کړي دي چې لومړی د زرو د ټکرونو هغه فرضیه چې و د هغو موادو لپاره سمون لري چې یوازې ساده اوسي او په غازی فاس کې شتون ولري، چې دغه د ذراتو د ټکرونو فرضیه واځي د دوی لپاره، خو په محللونو کې دغه فرضیه چې و سمون نه لري، ځکه په محللونو کې د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ واټن چې د لږ ده او نشي کېدلای چې ضرورت د غازاتو په شان فکر وسی. دوهم، د دوی د ټکرونو په نظریه کې موږ او تاسو ویل او تعامل کوونکو ذریعہ په ډله ییز بنا او په سختی سره په نظر کې نیول کیږي، یعنی دلته د دوی ترمنځ هغه ذریعہ چې دی په ډله ییز بنا دي، نو دا خو چې په ډله ییز بنا سو دلته مشکل ده. نو دریم بیا ګران زکونکو، نیمګړتیا دا و چې هغه د ټکر په نظر کې د تعامل کوونکو ذرو یوازې لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دی، خو دلته ذرو دایروي او اهتزازي حرکت هم باید د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا کې یو مهم رول ولري. نو ځکه دغه یو نیمګړتیا و چې دلته یوازې د تعامل کوونکو ذرو هغه لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دی. سلرم ګرانو زده کوونکو، هغه د ذرو د ټکر د فرضیه په واسطه سره وای نسی کېدلای چې د تعاملاتو د فعال کېدلو انرژي باید چې شي محاسبه سي. نو له دې کبله نورې نظریې هم رامنځته سوي دي چې د هغوی له ډلې څخه د تېرېدو د حالت نظریه وه چې موږ او تاسو ولوستله، او په همدې ترتیب داسې نور ګرانو زده کوونکو د هغه ځینې نیمګړتیاوي چې موږ او تاسو وویل د ټکرونو د فرضیې نیمګړتیاوي چې د دغه نیمګړتیاوو له وجې موږ او تاسو نسو کولای چې د دغه ټکرونو فرضیه البته او محللونو ته وکاروو، ځکه دا یوازې د ساده او د غازي فاز لرونکو ذراتو لپاره مهم او اړین وو چې باید هلته سمون ولري او باید وکارول سي. رزو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو کټلستونه پیژنو او که څه هم موږ او تاسو کټلستونه په تیر لوستونو کې لوستې دي خو د دوی د دلته کټلستونه په محللونو کې وای کېدای شي چې د تعامل د چټکتیا باعث کچې موږ او تاسو ویل یو لامل کټلست وو چې د تعاملاتو د چټکتیا باعث کېږي کېدای شي چې موږ او تاسو وای په کیمیاوي تعاملاتو کې د کټلستونو شتون د تعاملاتو د چټکتیا د زیاتوالي لامل چې کټلستونه خپل هغه مواد چې په تعاملات کې برخه اخلي خو تعامل چټکوي خو خپل په مصرف باندې نه رسول کیږي یعنی په عمل کې دا کټلست چې د خپل د تعامل په یو پړاو کې مصرفيږي خو د تعامل په بل پړاو کې بیرته کټلست جوړیږي کچیر مرو تاسو وګورو د الکینونو د هایدروجنیشن او د پاغوی په تعاملاتو کې یا هم کېدای شي نیکل او یا هم فلاتین خپل دی کټلست په توګه په دوی په تعاملاتو کې وکارول شي خو دغه عنصرونه کچیر وګورو یو اندازه تودوخه جذبوي کله چې دوی تودوخه جذب کړي بیرته هغه وړانګو په بنه ازادیږي یعنی انرژي او اندازه چې کوي ازادوي چې د دې وړانګو وتل د هایدروجن د مالیکولونو د اړیکو د پرې کېدلو لامل کیږي او بیرته د رادیکال د تشکیلېدو لامل کیږي چې دغه د راتلونکو تعاملاتو لپاره یو ښه زمینه وه چې موږ او تاسو ویل چې خپل کټلست په تعامل کې په مصرف نه رسول کیږي یوازې یوازې د تعامل د چټک اکتیا باعث کیږي برخه اخلي پکشي کې نو په همدې اساس د تعاملاتو د شتر سره کېدلو لپاره د کټلست شتون ډیر مهم و دنی وختونه د تعامل په چټکتیا باندې یا د تعامل د چټکتیا لامل ګرځي او په همدې اساس ګرانو سکونکو د کټلست د پسو ډولونو باندې وشل شوی ده چې یو هم متجانس کټلست او بل غیر متجانس کټلست متجانس کټلست زکونکو هغه کټلست ویل کیږي چې دوی د لمړنۍ موادو سره د محلول په بنه رامینځ کیږي د لمړنۍ موادو سره د محلول په بنه چش کیږي رامینځ کیږي او غیر متجانس کټلستونه بیا سناسه د جامد موادو سطحي یا هم یو عنصر دی چې خپل لمړنۍ مواد کولای شي چې د هغو په سطح کې په اسانی سره ترکیب سي چې دغه ډول کټلستونه بیا لمړنۍ موادو د خپل سطحې لپاره جذبوي او دوی په دوو قوو چې یو هم د هغوی د لمړنۍ موادو جذب ترسره کوي چې دغه قوه له واندروالز قوه یا هم فزیکی متقابل عمل او یا هم له کیمیاوي جذب یا کیمیاوي متقابل عمل څخه عبارت ده چې د واندروالز قوه موږ تاسو په تیر لوستونو کې لوستل ګران زده کوونکو د کټلست دا دوه ډولونه موږ تاسو په یو مثال کې هم کارو چې په مثال باندې موږ تاسو باسو کو چې شه د متجانس او غیر متجانس کټلستونو باندې پوه شو راځو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ویل چې کټلست شیشو ته ویل کېدل په همدې ترتیب سره په کیمیاوي تعامل کې برخه اخیستل خو په مصرف نه رسول کېدل اوس راځو یو مثال ته تاسو وګورئ په دې مثال کې موږ تاسو وایو چې کټلستونه کېدای شي چې د متجانس او غیر متجانس په بانه په همدې ترتیب یعنی لومړی د خپل په لومړنۍ مواد سره د محلول په بانه چې شکیږي وجود لري د بیلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ تاسو په دې مثال کې لرو چې سلفر ډای اکسایډ خپل د غاز په حالت کې وګورو د اکسیجن غاز سره چې کوم تعامل کوي کله چې د تعامل کیږي د دې ترمن یو د متجانس یا غیر متجانس یا خپل یو کټلست یو اندازه د دې باعث کیږي چې د دې ترمن تعامل چې کړي چټک خو خپل په مصرف نه رسول کیږي په نتیجه کې موږ تاسو وګورو دلته په دې تعامل کې د کټلستونو په نشټوالي کې دی ورو ورو چې کوي تعامل کوي یعنی دلته کټلستونه نه لري یعنی د دې چې کوي ورو ورو تعامل تر سره کوي کله چې د درې مالیکولونو د شتون له کبله او یا هم د ډېر لوړ انرژي کې خاند شتون له عمله کې دی چې د دوی هغه انرژي چې شو سي لوړ سي یا هم د یو پړاو څخه تعامل ډېر ورو ورو سره ورسیږي نو کچیر مخلوط کېدای شي یا هم د نایتروجن اوکسایډ د مونو اکساید د غاز یا د ول یا د کټلست په توګه د دې خبره تاسو استفاده وکړو یا کېدای شي چې د دې پر تعامل باندې چې شو کړې د دې د تعامل د چټکتیا باعث شي چې د تاسو دلته په دې ځای کې شوینه نایتروجن د مونو اکساید مو چې کړ دلته دیو کټلیس پښتون په شکل سره تعامل کړ د مخلوط په شکل سره، او بل اخر د دې بایس کیږي چې د دې ترمنه غا کټلستون چشته نه دې بایس چې تعامل د چټکتیا بایس یو په دې ترتیب راځي تاسو ګوري د میتان غاز او د اکسیجن غاز د کچیرو ګورو دیته یو نو یو اندازه تودوخ ورکول کیږي تر څو د چشته په کاربن ډای اکساید او پاینه وخښې مرو تاسو ته چش پلاس راکی او په پلاس راکی د دې کچیرو مرو تاسو مخکې مو له پادي شرایط کې هایدروجن او اکسیجن غاز چي دي کې دایسي چې ورو ورو تعامل تر سره کړي، نو کچيري د کټلیس پښتون کې به اوسي کې دایسي چې د تعامل شي شو سي چټک اوسي. نو ګران زده کوونکو زموږ تاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده د زرو ټکرونه د لاندې کوم شوالې لرونکي دي. لومړی د ټکرونو شمیر باید زیات وي، دوام د زراعت لوري نیول باید ټاکل شوی وي، جیم د زرو انرژي باید د ټکر په وخت کې زیات وي. دا ټول ځوابونه سم دي. او دوام سوال کټلستونه د تعامل په یو پړاو کې په لګښت رسول کیږي او د تعامل په بل پړاو کې کټلستونه مصرفیږي، بیرته تشکیلیږي، لمینځځي او که بدلون کوي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هله لارم ګران زکون کو چټوله بچو روغ او صحت مند بایستي. ګران زکون کو تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي شپږم لوست کیمیا مس مونتاش راغلاست و، او هله لارم چې د لوست ترستنی شپو پر می ملتیا او کریسمس او تاسو نن نه نیو درسي موضوع ده الکینونه چې د دوه ایمه صفه څخه پایل تر دوه ایمه صفه پورې به دوام ولري. کله زده کوونکو موږ او تاسو په تیل وسک شي القانون او پیژندل، سایکلو القانون مو پیژندل، د هغوی تر منځ د هغوی اړیکه وه، په همدې ته د فزیکي او کیمیاوي خواصو تعاملات یې وه. نن ورځ راځو په دې لوست کې موږ او تاسو الکینونه پیژنو چې خپله الکینونه چې دي د الکین د کورنۍ د یو غیر مشبوع هایدروکاربونونو یو ډیر ساده مرکب. موږ او تاسو کولای شو چې وبولو ایتلین وبولو. الکینونه چې دي د هغوی د کاربون او کاربون د دوه اټومونو ترمنځ د یو ګونی د یوې دوه ګونی اشتراکي اړیکه په درلودلو سره دوی چې دي د فعال عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي. الکینونه چې دي د اولوفین په نوم سره هم یادیږي چې خپله د اولوفین معنی یعنی تیل جوړونکي، یعنی دا چې دوی تیل جوړونکي مرکبات دي. د الکینونو عمومي فورمول پیژنو ګرانو زده کوونکو چې عبارت د سی این ایچ دوه این څخه ده چې په دې فورمول کې این د کاربونونو شمیر او دوه این د هایدروجنونو شمیر مرو تاسو په کوته کوي. د الکینونو د اټومونو ترمنځ یا د کاربون د اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. دا غاړي کې ډول د سیګما او د پای کې د څه وجود ولري، او یو ډیر ساده مرکب هغه مخکې مرو تاسو ول چې ایتلین ده چې د اس پی 2 هایبرید درلودونکي د کچیر تاسو د وګورم تاسو راځو ایتنته یو 15 درجه د سانتیګری تودوخه کې تودوخه ورکول کیږي، او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دې ترمنځ هغه د په نتیجه کې د ایتلین په نوم یو مرکب په لاس راکې یو هایدروجن چې کیږي ازادیږي. تاسو په دې ځای کې وګورئ دلته موږ تاسو د الکینونو جوړش لرو چې دی یو ساده او ځانګړی جوړش درلودونکي دي. دوی په خپل مالیکولي جوړش کې د کاربون د دوه اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه د دوه جوړه کېدو الکترونونو په مرسته کېدای شي چې یعنی څلور الکترونونو څخه چې شوي وي جوړ شوي وي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني. او بل دي د کاربون د اټومونو په خپل منځ کې هغه دوه ګونې اړیکه چې د هغه د اس پی 2 هایبرید درلودونکي، د اس پی دوه هایبرید د لودونکو یا هم په دې حالت کې شتون لري چې د دوی کاربونونه چې د هر اټوم یې درې سیګما اړیکې جوړولای شي، او په یو وسط سطح کې شتون لري، یو سل شل درجه زاویه جوړولای شي، او په همدې ترتیب سره دوی چې دي یو نه یو هایبرید خامخا یعنی د پی اوربیټال د سیګما په سطح کې په عمودي ډول سره یو له بل سره چې شته موازی دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ. زګران زکون کوز د الکینونو نومې شودنی ترازو چې د الکینونو په نومې شودنی کې موږ تاسو وایي چې د دوی نومې شودنه سره ډول کولای شو دې په شودنه کې ګران ځکون کې موږ او تاسو د ای ان ای ورستاري د هغوی د لوګ د قانون چې ای ان ای ورستاري پر ځای باندې چې شکو اضافه کوو. نو د الکینونو په مرکبات کې هم یو ارزن ډیر ټاکل کیږي، بیا ورسته د هغوی په کاربونونو باندې شماره گزاري کیږي، نمبر وهنه کیږي، د نمبر ورسته هغه د دوی شاخونه چې د هغوی تشتون لري لمړی پر هغه کاربون باندې چې کوم شاخونه دي هغه شماره ذکر کوو، ورسته د هغه څخه بیا د هغه پاتې شونی یا هم د هغه شاخ یا د ماوین زینوم اخلو، او بل اخره اخیر یا په نتیجه کې د ټول مرکب نوم اخلو. د ای ان ای پر ځای باندې د ای ان ای کلمه یا ورستاري اضافه کوو. لکه څنګه تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو یو اورزن زیر انتخاب کړی د مرکب پر څلرم کاربون باندې شماره گزاري څخه ورسته وینو چې یو میتال ګروپ ایواز شوی یا ماویزه وجود لري. نو وایو چې پر څلرم کاربون باندې د میتال د ټول مرکب نوم هیگزان دی. د هیگزان د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه یا ورستاري اضافه کو، وایو چې پر څلرم کاربن باندې میتایل هیگزین. او په دې ترتیب راسي دوام مثال ته کچې وګورو، لومړی اورزن زیر انتخاب کړ او د دوی د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، او شماره گزاري څخه ورسته په دوام کاربن باندې موږ تاسو وینو چې یو ماویزه ده د میتایل ګروپ وجود لري. نو وایي چې پر دوام کاربن باندې میتایل د ټول مرکب نوم تشته هیگزان مازی د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه ورزده پکې، وایي چې پر دوام کاربن باندې میتایل هیگزین. او داسې نور سره تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د الکینونو ایزومیرو وایو چې د الکینونو ایزومیرو چې د په دوی حالات یو د سیس او ترنس چې خپل د پخوانی طریقو نوم شودنه و چې په داسې حال کې چې د دوی هغه هندسي شکلونه چې دی یو بل سره ورته دي، خو دوی د یو مستقیم خط یعنی په یو مستقیم خط د دوی د کاربونونو د دوه اټومونو له مرکبات څخه د هغوی په دوه ګونې اړیکه کې چې شي کېږي رسمي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوامه طریقه د زیت ای یا هم نوې فضايي کړنلارې په نوم سره هم یادیږي، یا د فضايي زمیرې په نوم سره هم یادیږي، چې په دې دا زمیرې چې د زیت او ای په تور سره شودل کیږي. چې په دې ځای کې کچیر موږ تاسو ګورو هغه ایزومیري، هغه ایزومیري چې په هغه کې د میتایل دوه ګروپونه په یو مستقیم خط باندې یو ځای شتون ولري، دا رنګ جوړښت د زیت ایزومیر وایي، ځکه چې زیت د خپل دیوالمانی کلمې د زیومین کلمې څخه اخیستل شوی ده چې معنا یې یو ځای والی، یعنی دلته د یو ځای کولو په معنا سره ده. او هغه ایزومیري چې بیا د میتایل دوه ګروپونه د خط په دوه بیلابیل لور باندې یعنی په بیلابیلو سطحو کې په بیلابیل لور کې شتون ولري، هغه بیا د ای کلمې یا هم د ای ځای مثبتو په نوم سره چې شکیږي یا دیږي چې دا بیا یو له بل سره د مخالف یا هم د مخالفت په معنا سره ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني موږ او تاسو د سیس بیوتان او ترنس بیوتان او په همدې ترتیب د هغوی موډلونه لرو، او دی چې ویني یو له بل سره جوړستیز فورمولونه یو شان خو یو له بل سره تشتي، یو مستقیم خط په شان سره ترتیب سوي دي، او لوري یو له بل سره مخالف او چیر سره ورته اوسې بیا وایو چې دا چشته زایت ای سره په دې اساس باندې د دوی ایزومیرونه دي. زو د الکینونو فزیکی خواص وایو چې الکینونه چې دي هغوی هم کیمیاوي خواص دوه ګونی اړیکه لري. نو په همدې اساس وایو د دې فزیکی خواص د دې شیدو درجه ټیټ ده، کثافت یې لوړ ده، د هغه مرکبات چې کاربونونه شمیره د 2 څخه تر 4 پورې دي د ګاز په حالت کې، او د 15 څخه تر 18 پورې بیا د مایع په حالت کې شتون لري. او په همدې ترتیب کثافت یې اوس د یو څخه لږ دي، خو ځانګړي بوی لري او په اوبو کې دي دي منحل نه دي، یعنی په اوبو کې په اندازه سره چې شکیږي منحل کیږي. اوس راځو د الکینونو کیمیاوي خواص ته، دا چې دوی چې دی خپل د دوګونی اړیکه پر اساس د سیګما او د پای د اړیکه فضایي ځایونه ټاکي. نو په همدې خاطر د سیګما د الکترونی ورځ کثافت د غوې د خط پاسه د دوه اټومونو هستې تشکیل دی او لبسره نشلولې دي، او د دې ترمنځ د پای اړیکه د الکترونی ورځ کثافت لدی شاوخوا څخه چشته شتون لري. نو د منفي چارج لوی ساحه یې جوړه کړې ده. نو په همدې اساس چې دوی چې دی یو هم کېدلی شي چې دوی ترمنځ جمعي تعامل تعاملات تر سره سی نو د جمعي تعاملات خو یو هم رازو د الکین هایدروجنیشن ته چې مراته سوینه کچې د ایتلین د نیکل د کتلس پښتون کې هایدروجنیشن سی مراته سچ بلاس رکی ایتان پلاس رکی یعنی کچې د نیکل ګودوخه 1500 درجه سنتیګریډ شي تو دو خوار کول سی د نیکل په کتلس په موجودیت کې دی راضی پچ باندې بدلی ری په ایتان باندې بدلی ری یا هم ایتان لاس رکی او کچې د الکینونو اکسیدیشن تراسو یعنی اکسیدایز کیږي ریچ دی پاسانی سره یو په بیلا بیل اکسیدایتونو سره تراغیز لاندې راځي او د همدغه ځانګړتیا په واسطه سره کولای شي چې د پارافینو او سایکلو پارافینونو څخه یو لبه سره شو کړي توپیر وکړي نو موږ تاسو وینو کچې د الکینونو اکسیدیشن څخه په بیلا بیل مرکبات ورسخه چشکیږي لاس ته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لیکي ویني د الکینونو د سوځیدونو څخه په پایله کې موږ تاسو وینو چې کاربن ډای اکساید لاس ته راغلی ده او بل لاس ته راغلی او انرژي ترې چې سوي ده لاس ته راغلی خو په عادي شرایط کې کېدای شي چې د اکسیدیشن عملیه د دوه ګونې اړیکې په ځای باندې چې شي تر سره هم سي او کچیر وګورو موږ تاسو ویل چې دی کولای شي په اسانۍ سره په بیلابیلو لار سره چې شي دوی اکسیدیشن سي اوس راځو ګرانو زده کوونکو چې د الکینونو اکسیدیشن مو ویلي د دوی کیمیاوي تعاملات کې یو هم د الکینونو پولیمرایزیشن وایو چې دوی یو له بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي په پایله کې کولای شي چې پولیمرونه جوړ کړي چې ایتلین خپل یو مالیکول د هغه بل مالیکول سره اړیکه ټینګوي او همدا مالیکولونه د هغوی له نورو مالیکولونو سره همدارنګ د ایتلین څو مالیکولونه له یو بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي د ایتلین پولیمرونه چشکه به ترې جوړي وي هغه شی لمړی الکین د مونومیر په نوم سره او په دې ترتیب سره چې د یونانی کلمه د خپل مونومیر دی وی برخې په معنا سره ده او د مونومیرونو لاړیک څخه جوړ شوی زنجیر شي د هغه د پولیمر په نوم سره یادیږي نو په دې ترتیب سره کچیرو ګورو د دې عمومي فرمول د CH2 رابطه CH2N عمومي فرمول ده په دې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه د PVC یا هم پولی وینایل کلوراید کچیرو ګورو د پولیمرونو عمومي فرمول پر اساس په دې ترتیب سره شودل کیږي او دوی چې د پروپلین په نوم سره هم یادیږي د الکینونو لاسته راوړنه اوس ډول کولای شو چې الکینونه لاسته راوړو ګرانو زده کوونکو الکینونه چې دي د پارافینونو په نسبت په طبیعت کې ډیر په کم اندازه سره موندل کیږي نو دوی چې دي کوچني اولوفینونه په لږه کچه د نفتو د غازاتو په مخلوط ډول یعنی د هغوی سره یو ځای په مخلوط ډول چې کیږي موندل کیږي او لوی اولوفینونه چې دي هغوی بیا خپل په نفتو کې موندل کیږي نو کچیر نفت ټوټه شي یا هم پایرولیس نو الکینونه ورسخه چې کیږي ترې لاسته راځي چې موږ تاسو په دې ډول میخانیکیت کې اس وینو چې لوړ الکانونو ته کېدای شي چې د 400 یا هم د 400 څخه تر 800 درجه د سانتیګریډ پورې تودوخه ورکړل شي او په پایله کې د الکانونو رادیکلونه ترې لاسته راشي او دغه تعامل په بهر کې د الکینونو دغه رادیکلونه هم ورته څه چیش کوي په لاس راکوي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني او په همدې ترتیب سره کچیر مور او تاسو وګورو دغه رادیکلونه کېدای شي چې مور او تاسو په لومړي پړاو کې د کاربن او کاربن د اړیکې د پرې کېدو په پایله کې د دې څخه چې شته دا سه حاصل سي یا هم لا سره وړل سي چې د دې لوړ پارافینونو مالیکولونه د حملې لاندې دریم او دوام کاربن هایدروجن زنجیر ورسته کېدای شي چې دا سه په نتیجه کې مور او تاسو وینئ چې د یو کټالیس په ټوټه کېدلو او په دې ترتیب دی یو هایدروجنیشن عملیه په پایله کې او په دې ترتیب د دوی د هغه کروميوم اکساید د کټالیس په توګه کولای شي چې 450 څخه تر 450 درجه د سانتیګریډ تودوخه ورکړل سي او په نتیجه کې ورڅخه چې شي لاسته راسي د ایتایل الکول ته د ګوګل تیزاب او یاد اس نور پښتون کې هم کېدې چې موږ تاسو تودوخه ورکړو په پایله کې ایتلین او وبو چې شکرو ته لاسته راوړو د دې طریقې سره موږ تاسو د الکینونو لاسته راوړل ویل رازو اوس د الکینونو مهم مرکبات وای چې عبارت د پروپلین څخه ده بیوتلین څخه ده او په همدې ترتیب سایکلو پینتین څخه ده چې ایتلین خپل موږ تاسو ویل چې د په غاز حالت کې هم شتون لري په اوبو کې بل لږ او په الکول کې زیات اندازه حلیږي او په همدې ترتیب سره پروپلین چې د خپل د غاز په حالت مندل کیږي په صنعت کې د کرکینګ په طریقه سره د نفت د غازاتو او د پروپان د ډیهایډریشن څخه خلاص تر راځي بیوتلین هم د دریو زمیري لرلودون کې دی او فام دې ترتیب سایکلو پینتین چې دا غوې پادي شرایط کې د سایکلو پینتان په مایع حالت سره وجود لري په 43 درجه سانتیګریډ کې پیښې دوه راځي او دا مرکب کې دسی چې د سایکلو پینتان څخه چې شته لاسته راوړل سي. زګران زده کوونکو مور او تاسو دلوس په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به یو کتابچه او قلم وجود ولري ترڅو دا سوالونه نوٹ او جواب کړي. لمړی سوال د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ کوم اړیکه شتون لري؟ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، آیوني. دوهم د کاربن د اټومونو ترمنځ د هایبریډایزیشن کوم حالت وجود لري؟ اس پی، اس پی 3، سولور اس پی 3 او اس پی 2 دالکینونو دوه ګونې او درې ګونې اړیکه په نسبت په اوکسیدایز کیږي اورو چټک یو شان او کنه اوکسیدایز کیږي. مننه ګران زده کوونکو زموږ او تاسو نن نه یوه درسي موضوع په همدې ځای پاتې ورسې تر بیا راتلونکي لوست پوری شي چاره ولري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پوري د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي